وقت بخیر. وقت په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې دی. زموږ کلاسات یې رادیو نورګ پام کوي د دې سات خبرونه ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د طالبانو حکومت باید په افغانستان کې داسې شرایط رامنځته کړي چې ورستانه شوي کډوال پکې بشپړ مدغم شي. د دغه وزارت د ویان دفتر په اسلام آباد کې د طالبانو د شارجدا فیرد د خبرو په خبرګون کې یو اعلامیه ورکړې او پکې ویلي هلته له افغان کډوالو سره د ناوړه چلند خبره واقعیت نه لري. په دغې خبر پاڼه کې چې نن خبره شوې ده راغلي چې پاکستان لسیزې د ملیونونو افغانانو کوربتوب کړی خو زیاته شوې ده چې اوس دوی له افغان واکمنانو سره په ګډه کار کوي چې د هغوی ستنېدو ته هوسا شرایط برابر کړي. دغه څرګندونې وروسته تر هغه کېږي چې په اسلام آباد کې د طالبانو شارجدا فیر وویل اسلام آباد او راولپنډۍ کې افغان اتباع د پولیسو له لوري نیول او پلټل کېږي. د طالبانو د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت د هوا پیژندنې څانګې ویلي چې د افغانستان اکثره ولایتونه په راتلونکو څو ورځو کې د درنې واورې او بارانونو شاهدان بي. د دوی د وی خبر پاڼې له مخې چې نن خبره شوې ده ویل شوې چې کابل، قندار، زابل، غور، دایکنډي، بامیان، غزنی، پکتیکا، پکتیا، خوست، لوګر، ننګرهار، میدان وردګ، کونړ، لغمان، نورستان، پنجشیر، کاپیسا، پروان، تخار، بدخشان، بغلان، سمنګان، بلخ او سرپل هغه ولایتونه دي چې ورخ پکې کیږي. تر دې وړاندې په یو شمېر دغو ولایتونو کې واورو لارې سړکونه هم تړلي وو او خلکو ته زیانونه هم اړولي وو. د پاکستان د صدر اعظم راستیال او د بهرنیو چارو وزیر اساق دار له ملګرو ملتونو غوښتي چې افغانستان کې له ترهګرۍ سره د مبارزې ملاتړ وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یو خبر پاڼه کې ویلي چې دار دغه غوښتنه په نیویارک کې د ملګرو ملتونو له سرمنشي انټونیو ګوتریش سره په کتنه کې کړې ده. خبر پاڼه کې راغلي چې ملګري ملتونه باید په افغانستان کې دننه او دغه راس هغو ترهګرو په وړاندې د مبارزې ملاتړ وکړي چې له افغانستانه بهر نورو هیوادونو ته واخ پیښوي. خبر پاڼه کې د کومې ترهګرې ډلې نوم نه دی اخیستل شوی خو اسلام آباد په خوا هم ویلي وو چې ټي ټي پي یا تحریک طالبان پاکستان د افغانستان له خاورې د دوی په ضد فعالیتونه کوي. د طالبانو حکومت تر اوسه د ښاغلي دار د دغه څرګندونو په اړه څه نه دی ویلي خو مخکې افغانستان کې د ټي ټي پي حضور رد کړی ویلي وو چې هیڅ چا ته اجازه نه ورکوي چې افغانستان د افغانستان خاوره د نورو په ضد وکاروي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پر بندیزونو د څار کمیټې شپږ میاشتې مخکې په یو راپور کې ویلي وو چې افغانستان کې د ترهګرۍ پراختیا په سیمه او له سیمې هاخوا د ناامنۍ یو مهم لامل کیدلی شي. فلسطینی حماس ډلوي د روانې شنبه په ورځ بشپږ تنه ژوندي اسرائیل یرغمل خوشې کړي او سبا پنجشنبه به د څلورو نورو مړي اسرائیل ته وسپاري. حماس دا اعلان ظاهراً د اسرائیل په د څلورو د اسرائیل د هغه اقدام په غبرګون کې کوي چې ویجاړې شوې غزې ته یې د خوځنده استوګنځایونو او ساختماني تجهیزاتو د استولو اجازه ورکړې ده. دا کسان وروستي اسرائیلي یرغمل دي چې د غزې د اوربان په لومړي پړاو او د اسرائیلو په قانونو کې د سلګونه فلسطینی بندیانو په بدل کې خوشی کیږي. حماس چې امریکا او اروپای ټولنه یې تروریستي ډله بولي باید له اسرائیل سره د اوربند په دوهم پړاو کې چې ښایي ډیر لانجمن وي په غزه کې د دایمي اوربند او له دې ترانګې د اسرائیلي سرتیرو د پوره وتلو په بدل کې لسګونه نور یرغمل هم خوشی کړي. او د چمپیونز ټرافی لوبلړۍ په لومړۍ لوبه کې نن نیوزیلند او پاکستان لوبه لري. نیوزیلند په ټولو 50 اورونو کې د 50 لوبغاړو په سوځېدو سره د پاکستان لوبډلې ته 321 منډې هدف ورکړې. پاکستان چې د نننۍ لوبې په چا ګټلې وه لږ وروسته خپل بیټنګ پیلوي. افغانستان په دې لړۍ کې د لومړي ځل لپاره برخه اخلي او د جنوبي افریقا، انګلستان او استرالیا له ځواکمنو لوبډلو سره په بي ګروپ کې لوبېږي. د افغان لوبډلې لومړۍ لوبه د جمعې په ورځ د فبروري په 1 مالا جنوبی افریقا سره پلان شوی. دوهمه لوبه به د فبروري په 28 مالا انګلستان او دریمه به د فبروري په 28 مالا استرالیا سره وي. قدرمن اوریدونکو دا خبری مجلز فرشته صحاک د طاهر روشن په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم.
ویل
کیږي چې یو ځل بیا د طالبانو د حکومت او لوړپوړو چارواکو ترمنځ مخالفتونه زیات شوي دي. په دې اړه د خراپول رود د ترڅنګ په اسلام آباد کې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان سفارت د پاکستاني چارواکو له قوله هم خبر ورکړی چې له دې هیواد د ټول افغان کډوال ووزي. په دې اړه هم راپور شته.
دانه دا پکار د سوسی د کم سکم په شپږ میاشتې ټیم یا کال ټیم خو د کم سکم هغه سلسله وای دی.
او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دغه وخت کې د افغانانو د بیا میشتیدنې پروګرام د بندولو خبرتیا ترلاسه کړې ده. په دې اړه د خلکو اندېښنې
متحده ایالاتو د افغانانو د انتقال او بیا میشتیدنې د پروګرام د بندیدو په اړه خبرو سوي راپورونو د دغه پروګرام په شرایطو د برابرو کسانو ترمنځ اندېښنې راپور.
قدرمن اوریدونکو د دې ترڅنګ د نورستان ولایت نه هم راپور لرو چې په نورستان کې خلک د الکترونیک او یا هم د انټرنیټ او د تلیفوني شبکو د کمښت څخه شکایت کوي.
دوه شکلې پساده کې یو پایا اغام د برګمټال ولسوالي مرکز کې دی چې په نیکموک کې چې څلور کیلو کې کار کوي، دوی کې هم د دوه کیلو کې محدود ساحو کې کار کوي.
د دې ترڅنګ د نړۍ اړوند راپور هم شته. دا د کرکټ په اړه به هم خبر تاسو ته اپډیټ درکو. تر پای را سره اوسئ.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
څنګه خبري ټولګه ته به هم خراغلی. په اسلام آباد کې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان سفارت د پاکستانی چارواکو له قوله خبر ورکړی چې له دې هیواده د ټولو افغان کډوالو د ایستلو طرحه د وروستۍ شي. دغه سفارت نن په یو اعلامیه کې ویلي چې یوازې هغه افغانان په پاکستان کې اوسېدای شي چې قانوني ویزې لري او له دې پریکړې نه خوندي دي. په دې اړه د اکرام الله اکرام راپورته وکړي.
په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو او لدی هیواد د ډیپورت کولو په اوج کې په اسلام آباد کې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان سفارت د پاکستانی چارواکو له قوله خبر ورکړی چې لدی هیواد د ټولو افغان کډوالو د ایستلو پریکړه نهایی شوې ده. دغه سفارت نن چهارشنبه په یو اعلامیه کې ویلي چې واځي هغه افغانان چې په دې هیواد کې د استوګنې قانوني ویزه لري لدی پریکړې خوندي دي. پیلامه کې راغلی چې د اي سي سي او پی او ار کارت لرونکو هم د هغه کسانو لړل دي چې له دې هیواد به وستل شي. د اعلامیه پټکو چې د افغانانو د استلو لړۍ په نګدي راتلونکي کې د پاکستان د اسلام آباد او راولپنډي لخوارونو پیل شي او وروسته د هیواد نورو سیمو ته هم وغځيږي. په پلازمینه اسلام آباد کې مشت افغان کډوال شکیب چې یو اروپایي هیواد ته د تک پته مده وایي ک افغانستان ته ډیپورت شي ژوند به له خطر سره مخ شي.
که خدای مکړه موږ بیرته افغانستان ته ډیپورت شو، هلته به موږ ټول له یو جدي خطر سره مخ شو، ځکه موږ له ګواښ سره مخ یو. که زه خپله له تورخم اخوا واوړم، نه پوهیږم زما او زما د کورنۍ ژوند څنګه کیږي. په دې دریو کلونو کې چې څومره سخته پر موږ راغله، دا مو وزغمله، په دې خاطر چې اولادونه مې یو ښه راتلونکی ولري.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ یو این ایچ سی آر هم پرون سه شنبه د فبروري په 13 اعلان وکړ چې ټول کډوال د رواني میاشتې تر 28 میلی اسلام آباد او پینډي خارون ووزي. د دې سازمان د معلوماتو لمخې هغه افغانان چې نور هیوادونو سره د پناه غوښتنې کې سونه لري د روان کال د مارچ تر یو دیرشمې وخت ورکړ شوی چې له دې دوه خارونو لاړ شي. خو په اعلامیه کې ټینګار شوی چې هغه افغانان چې ویزه لري کولای شي د پاکستان په دې دوه خارونو کې خپل استوګنې ته دوام ورکړي. د یو این ایچ سی آر د غیلان په اسلام آباد او راولپنډي کې میشت یو شمیر افغانان اندیښمن کړي. په راولپنډي کې میشت افغان کډوال عبدالمصویر له یو این ایچ سی آر غواړي چې په دې سخت وخت کې د افغان کډوالو ملاتړ وکړي.
دا جبري اعلان کړه او ډېره غلطه کیسه ده. دانه د پکار د سموسي د کم سکم په شپږ میاشتې ټیم یا کال ټیم خو د کم سکم هغه سلسله وای دی.
یو شمیر نور افغان کډوالو هم ازادي راډیو ته وویل چې د یو این ایچ سی آر له دې اعلان وروسته د پولیسو لوري د افغان کډوالو د زورولو او نیولو لړۍ تیزه شوې. تر اوسه په اسلام آباد او راولپنډي کې د هغه افغانانو د شمیر په اړه کره معلومات نشته چې په دې هیواد کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. که څه هم د پاکستان حکومت په رسمي ډول تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو تازه د ملګرو ملتونو د کډوالۍ نړیوال سازمان آی او ایم ویلي چې له اسلام آباد او راولپنډي نه د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ تیزه شوې ده. دغه سازمان ویلي چې د 13 جنوري له 14 تر 13 شاوخوا 10,000 افغانان له پاکستان افغانستان ته استول شوي. پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلي واکمنۍ وروسته ډیر شمیر افغانان د بیکاری، نامنۍ او دنجونو پر زده کړو د طالبانو د بندیز له امله پاکستان، ایران او ترکیه ته پناه یوړه چې لا هم په دې هیوادونو کې له سختو ستونزو او مشکلاتو سره مخ دي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
للوبخالو
لنړی
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
راغلاست. کابل کې د طالبانو یوې سرچینې ازادي رادیو ته تایید کړی دا چې د دې ډلې د مشر د پریکړو په تیر بیا د جنونو د زده کړو د مخنیوي په اړه د دریز لامل د طالبانو د کابینې ډيري وزیران خوابه دي او ځینو یې استفاوی هم کړی چې نه دي منل شوی. خو د طالبانو یوې بلې سرچینې بیا ازادي رادیو ته دا رد کړی دي د خپل مشر څخه د ځینو طالب مشرانو د خوابه دي هغه محل زیاته شو اولنی شو چې مولای هیبت الله خونزاده د بهرنیو چارو وزارت د سیاسي امرسیال شیر محمد عباس تنگزی نیولو حکم وکړ. سنګزی چې په کابل کې د کابینې د نورو غړیو په مرسته په پټه را هیواده د باندې واسطه وچول څه باندې وی میاشتې رئیس په متحده عربی اماراتو کې اوسیږي. دا سوال کیږي چې په وروستیو کې ځینو نورو مهمو وزیرانو هم استعفا ورکړي چې قبول شوی نه دي. په هغه کې یو د عدلی وزیر عبدالحکیم شرعی دی چې هغه ته منصوب یو غږ د طالبانو په خپل منځي واتس اپ ګروپونو کې خپور شوی او پکې وایي چې استعفا یې نه ده منل شوی. که څه هم شرعی ته په منصوب غږیز کلیپ کې هغه د خپل ناخوښۍ سبب د دې وزارت په چارو کې د نورو لاسوهنې او د دولتي امسکو د غصب په مخنیوي کې خنډونه ګڼي. ښاغلی شرعی دوی اونۍ کېږي چې له کابل وتلی دی او راپورونو لمخې په دوبی کې می شوې دي. د طالبانو د کورنۍ او چار وزیر سراج الدین حقانی هم له څو اونۍ راهیسې له هیواده وتلی. که څه هم د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد دغه یو اونۍ وړاندې د تلونیوز خصوصي تلویزیون سره په یو مرکه کې ویلې چې نوموړی بیرته هیواد ته ستون شوی، خو اوس راپورونه وایي چې سراج الدین حقانی هم لا تر اوسه هیواد ته نه دی ستون شوی. په عین حال کې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر هم څو ورځې وړاندې د قطر پلازمینې دوهې ته تللی او تر اوسه یې بیرته کابل ته د ستنېدو په اړه راپورونه نه دي ورکړل شوي. په همدې اړه مو د سیاسي چارو شنونکی او افغان ژورنالیست سمی یوسفزی سره خبرې کړې دي او په سر کې مو ترې پوښتلې دي چې دغه اختلافات او دغه خپلمنځي ګډوډي د طالبانو په منځ کې تر کومه بریده پورې حقیقت لري.
څو وخت نه داسې اوازې دي چې په کابل کې کومه د طالبانو اداره ده د دوی وزیران د مختلفو طریقو نه غواړي طالبان په عمومي مشر باندې فشار واچوي تر څو د دې حمل د لوبلۍ نیټې نه چې یو استم د مارچ کېږي داسې پرمانونه چې هغه معنی د مکاتب و دینجونو سوي دي او طالبانو ته نور مشکلات زیږولې دي. حکومت یې له انزوا سره مخامخ کړی ده. دوی دغه ډول فشارونو لپاره دوی په غیر مستقیم ډول باندې کله د استفاغانو خبرې کوي. ځینې مشران یې د هیواد نه باندې د احتجاج لپاره ولاړ شي، خو عملا زه فکر نه کوم چې ډېر وزیران دې ته حاضر شي چې استعفا ورکړي، ځکه چې ډېر داسې وزیران دي چې هغوی په خپله یعنی د هیبت الله دغه پریکړو سره ډېر مشکل نه لري، ځکه دوی خپل کورنۍ او نور خلک نه دي متاثره شوي. خو په مجموع کې داسې اوازې راځي، حتی ویل کېږي چې ملا حسن اخون هم د وزیرانو تر فشار لاندې ده چې د شیخ هیبت الله اخونزاده سره دغه مسائل په جدي ډول مطرح کړي تر څو د طالبانو حکومت یو رسمیت پیدا کړي، اقتصاد بهتره شي، خلکو قرار له افغانستان ودري، او د هرې ورځې په تیرېدو د طالبانو باندې چې خلکو یو اخلاقي فشار ده هغه راکم شي. خو بهرحال تر اوسه پورې دا د اوازو تر حده دي چې یو شمېر وزیران استعفا ته حاضرېږي یا خپل خفګان ښیي.
دغه مخالفتونه د طالبانو د لیکو په منځ کې او یا هم د حکومت په سطحه د اختلافاتو دغه پایله د جدایی او یا هم د دوی د حکومت د پرزیدلو یو شروع نه ده؟
زه فکر کوم چې د نننه د سخت دریځ ډلې قوي کیږي، لکه شیخ هیبت الله او ملا زاکر او صدر ابراهیم او ځینې نور کسان چې سخت دریځ دي او پاکستان طالبان هم په یو مشکلات اړولې دي، افغانستان ملت هم اړولې ده. دا په مجموع کې دا ډلې قوي کیږي، خو په عین حال کې طالبانو نظام ضعیف کیږي، طالبانو د خلکو سره رابطه ضعیف کیږي، فشارونه زیاتیږي. نو زه اوس هم فکر کوم چې طالبان اوس هم ډېر تر ډېره حده یو متحده ډله ځکه ده چې دوی کې داسې مشران شته چې هغه د خپل یو درلید ولري، د خپل یو سیاسي بصیرت دی ولري، ټول دی یو فکر او دی یو د یو تعلیمی وړتیا خلک دي. لدې امله ډېر داسې نه لیدل کېږي چې په طالبانو کې دننه د ځینې داسې کسان وي چې هغه دي واقعا غواړي چې دغه مسایل حل شي، خو د ملت فشار ورباندې زیات او د ملت فشار په مقابل کې هغه څوک چې په کابل کې دي هغوی ډېر تر فشار لاندې دي، ځکه چې هغوی روزانه د خلکو له چارو سره مخامخ دي، نړیوال سره مخامخ دي، او حبیب الله خونزاده ورځ په ورځ مشکلات زیاتوي. دا اوس دومره مشکلات اضافه کړي دي چې وزارت دفاع خپلو جنګیالیو د ټریننګ لپاره یا د طالبي مراکزو لپاره د مرمیو ضرورت لري، هغه وزیر اختیار نه لري. په هفتو انتظار وي چې د شیخ حبیب الله خونزاده له دفتر نه امر وشي بیا دوی مربوط ترلاسه کی. همدا ډول خارجي سفرونو په اړه باندې دوی باید نوموړي د دفتر امر تر واخلي. حتی ډیر وخت داسې شوی دي چې ځینې خارجي وګړي یا خارجي ډیپلوماټان او مشران افغانستان ته سفر کول غواړي، دوی د شیخ حبیب الله خونزاده نه د دفتر نه رهنمایي غواړي، امر غواړي. هغه به داسې وخصي چې کله امر راځي هغه خارجي هیات بیرته اروپا یا امریکا او یا بل هیوا ته رسیدلی وي. نو دې عمله خلک د ټولو تنګیږي، بالخصوص د وزیرانو اختیارات ډیر له صفر سره مخامخ شوي دي. چا د تقرری امر نشي لرلای د ولسوال نه لیول تر عسکر نیول تر مدیر ټول کندهار کنټرولیږي. نو دې عمله د وزیران احساس دا کوي چې د دوی صلاحیتونه یا رخصل شوي دي یا نو ورکول کیږي. نو زما په خیال یو احساس دی نارامي او ناراحتي د نوې دننه موجود ده، خو اوس هم زه فکر نه کوم چې په یو شیخ حبیب الله د خپل هغه موقف تبدیل کی، یا د میرمنو د تعلیم په اړه باندې یا نړیوالو ټولنې سره تعامل په اړه باندې یو مثبت اشاره ورکړي، او په دې حال کې دا کلی ورځ په ورځ قوي کیږي. او
نو پایله به سي د طالبانو د حکومت لپاره او د حبیب الله لپاره
پایله به همدغه وي چې افغانستان به نور هم له مشکلاتو سره مخامخ شي، رژیم به کمزوری وي، یو ډله به پکې زیات واک اختیار لري، او په مجموع کې به دې ټول زیات اثرات افغانستان په خلکو باندې وي. خلک به نور هم له وطنه فرار کوي، خلک به نور هم له وطنه تښتي، اقتصاد به ضعیف کیږي، حکومت به د معاشونو د ورکولو توان نه لري، ځکه چې په دغه حالت باندې کدی روان وي. نو د ملت او د حکومت ترمنځ فاصله ډیره په قوت سره روانه ده. دا چې اوس یو قوي مقاومت نشته، دا د وجه نه ده چې خلک طالبان نو ناراضي دي. دیو جدا ده چې مونږ یو ملي اجبان لرو، یو ملي مقاومت لرو، او خلک د جګړو ستړي شوي دي. دا په دې معنی نه ده چې خلک د کینې ټول معنویت تر اخره خلاصو ورکړي. نو خپل طالبان لپاره بهترین لار ده د اوس هم چانس لري چې تغییر او تبديل راوړي، سختريزي پالیسی پری دي. که پری نه دي نو بیا ورسره تیری دو مشکلات زیاتیږي. هم دا اوس په وطن کې یو ډول ګنګس حالت ته اړ خلک دا فکر کوي چې دا نظام ړنګېدو ته نږدې شوی ده. حال دا چې عملاً داسې نه لیدل کېږي دا نظام دې دومره اسانه ړنګ شي، خو خلک بې باوره دي. او دې عمله طالبان چې یو څه احساس لري، هغوی احساس والا طالبان د دغه حالت نه ډېر ځورېږي، او هغه چې احساس نه لري هغوی بیا د دې نه خوند اخلي چې دا مونږ یو اسلامي حکومت جوړ کړی ده، او که سبا هم دا حکومت له منځه ځي مونږ یې پروا نه لرو.
ډېره زیاته مننه یوسفزای صاحب، کور ودان.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ظاهره په اوکرين کې د روسیې د يرغل په تړاو د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي ملامت کړی دی. ټرمپ ویلي دی پر دې خوشینای دی چې زيلنسکي په سعودي کې د امریکایي او روسی چارواکو په خبرو کې له ګوښه پات کېدو شکایت کړی دی. په دې اړه تفصيل په دې راپور کې
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د اوکرين پر ولسمشر لیدې کابل نیوکه کړې چې د سعودي په خبرو کې د ګوښه پات کېدو له کبله یې شکایت کړی دی. ډونالد ټرمپ پرون په فلوریدا کې ویلي مانن واوریدل چې زيلنسکي ویلي دی مونږ ته بلنه نه ده راکړل شوې. ټرمپ د اوکرين ولسمشر ته په اشاره زیاته کړې، تاسو هیڅ کله خبرې نه پیلولې، تاسو یو هوکړه کولای شوي. ټرمپ که څه هم ونه ویل چې هدف یې څه شی دی، خو مخکې یې ویلي چې اوکراین کې د روسیې جګړه د دې لپاره پیل شوې چې اوکراین ناټو کې غړیتوب ته لیواله دی. د چارو څېړونکي بیا وایي پر اوکراین د روسیې یرغل تر ډیره د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د امپراتورۍ طلبه ارادو سره تړلې، نه ناټو کې د اوکراین د غړیتوب له غوښتنې سره. ټرمپ په خپلو پرونیو څرګندونو کې ویلي اوس ډیر ډاډه دی چې د اوکراین د جګړې د پای ته رسیدو لپاره به یوې هوکړې ته رسیږي. ټرمپ په ریاض کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مارکو روبیو او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف له خبرو وروسته وویل دای دا ځواک لري چې د اوکراین جګړه پای ته ورسوي. ډونالد ټرمپ زیاته کړې چې هغه به ممکن دغه میاشت له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره هم وویني. د فبروري په 18 په پاریس کې یو شمیر اروپایي مشرانو وویل دوی به اوکراین ته 16 ساعت ځواکونه ولېږي. د امریکا ولسمشر له دغه اقدام سره مخالفت نه دی ښودلی. د اوکراین ولسمشر او اروپایي متحدان وروسته تر هغه یو څه مایوس شول چې امریکایي او روسي مرکچان د سعودي عربستان په منځګړیتوب په ریاض کې د اوکراین د جګړې په پای ته رسیدو جرګه شول. د امریکا ولسمشر او نورو چارواکو ویلي د یو اوربان په صورت کې اوکراین کې باید ټاکنې وشي، ځکه د اوسنی ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د واک موده د 2024 کال په می میاشت کې پای ته رسیدلې. که څه هم معلومه نه ده چې د اوکراین جګړه به څه وخت او په کومو شرایطو پای ته رسیږي، خو امریکایي او روسي مرکچانو د ریاض لغونډې وروسته ویلي دوی به د جګړې د هر څه ژر پای ته رسولو په هدف د خبرو لپاره خپل ټیمونه وګماري.
له خبرونو ور اخوا
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دغه هیواد کې د افغانانو د بیا میشتیدنې پروګرام د بندولو خبرتیا ترلاسه کړې ده. رویټرز خبری اژانس نن د یو امریکایي چارواکي او د دوو با خبرو سرچینو په حواله راپور ورکړی چې دغه وزارت تویل شوی په دې اړه د روان کال تر اپریل میاشتې یو طرح برابر کړي، خو په بیلابیلو هیوادونو کې امریکا ته د تګ په شرایطو برابر افغانان وایي چې د خپل نامعلوم برخلیک په اړه اندېښنې ډېرې شوي دي. نورحال فیروزی عزیزی اورو.
متحدو ایالاتو ته د افغانانو د انتقال او بیا میشتیدنې د پروګرام د بندیدو په اړه خبرو سویو راپورونو د دغه پروګرام په شرایطو د برابرو کسانو ترمنځ اندېښنې راپارولې دي. رویټرز خبری آژانس د چهارشنبې په ورځ د فبروري په 19 راپور ورکړی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یاد هیواد کې د افغانانو د بیا میشتیدنې د بندیدو په اړه خبرتیا ترلاسه کړې ده. یو امریکایي چارواکي د افغانانو د بیا میشتیدنې د پروګرام یو مطرح ملاتړي او دوو با خبرو سرچینو رویټرز ته ویلي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ادارې ته چې د افغانانو د میشتیدو پر پروګرام څارنه کوي ویل سوي چې د دغه پروګرام د ختمېدو لپاره دي د روان کال تر مارچ میاشتې پورې یو طرحه چمتو کړي. رویټرز خبری اژانس یتوي چې د مواردو کې د کیر د همغږۍ مرکزونو تړل هم شامل دي چې په قطر او البانیا کې د افغانانو د بیا میشتیدنې د اسانتیاو لپاره رامنځته سوي دي، خو سپینې ماڼۍ او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لا په دې اړه رسمن څه نه دي ویلي. د امریکا د کډوالۍ کیس لرونکي ډیری کسان چې په میاستو آن له کلونو راهیسې په افغانستان او نورو هیوادونو کې د لیکت په تامه دي اوس له ناڅرګند برخلیک سره مخامخ دي. محمد یونس بصیری چې د قطر په کمپ کې دیره دی او امریکا ته د تګ کیس لري، ازادي راډیو ته وویل
که زه خپل داسې رواني حالت کې یم چې بیخي مې تشویش باندې درسته شپه خوب نه راځي، نو مشکلات بیخي ډېر دي. خلک خوند په تشویش دي چې څه به کېږي، نو څوک وایي چې دا خل لیږي له قطره بل چېرته لیږي، څوک وایي یو شی وایي څوک بل شی وایي، داسې دقیقې هغه نه ده معلوم چې څه به وشي.
په پاکستان کې افغان کډوال ایمال هم ورته اندېښنه لري.
دا ډېر خورا بد خبر دی او دې خبر زما پر رواني وضعیت ډېر بد تاثیر کړی. متحده ایالات او دوی سره بسنه حدونه په دې پوهیږي چې افغانستان ته ګرځیدل هغه خلک چې دلته میشتي هغه د پاره یو انتخاب نه دی.
رویټرز په خپل راپور کې ویلي چې د افغانانو د لیکت ائتلاف افغان ایوک مشر شان واندیور امریکا کې د افغانانو د بیا میشتیدنې د پروګرام احتمالي تړل ملي ننګ او د هغو کسانو پر وړاندې خیانت بللای چې د متحده ایالاتو ترڅنګ جنگیدلی دي. وړاندې راغلي چې د دې پروګرام د بندیدو اقدام کولای شي ټول هغه افغانان اغیزمن کړي چې ایس ای وی کیسونه لري او یا هم امریکا ته د انتقال لپاره په بیلابیلو هیوادونو کې دیره او د پناه غوښتنې کیسونه د څېړلو په حال کې دي. رویټرز د امریکایي چارواکو په حواله ویلي چې د دې ډلې یو لکو لاس زره تنه په افغانستان، چلویک زره په دوها او تیرانا او پاتې 50,000 نورې په کابو نوی هیوادونو کې چې نږدې نیمایی په پاکستان کې دي، امریکا ته د لیږدیدو په تمه دي. مخکې تر دې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وخت له رسېدو وروسته امریکا ته د پناه غوښتونکو د بیا میشتېدنې پروګرام د دریو میاشتو لپاره وځنډاوه. د امریکا متحدو ایالاتو د افغان کډوالو د لیږد د ځنډولو په اړه ویلي، کوم افغانان چې امریکا ته انتقال شوي له امنیتي اړخه سم نه دي څېړل شوي. متحدو ایالاتو د هغو زرګونو افغانانو لپاره چې افغانستان کې د امریکا د ماموریت پر مهال یې له دغه هیواد سره په بیلابیلو برخو لکه امنیتي او پراختیایي پروژو کې همکاري کړې ده، د P1 P2 او SIV په څیر د کډوالۍ ځانګړي پروګرامونه تنظیم کړي دي.
حکومت هغه نخری شروع کړي دي چې بیخي ختمیدونکي نه دي.
ښوونځي هغه برګر نه ډېر یادېږي، ځکه ډېره زیاته زه ورڅخه په یم چې څومره مزهدارو خپلو صنفیانو سره به یو چیرته تلو.
مالور غانی په کور ناستې دي، ډېر زده کړو نه پاتې دي او سخت تشویش اخیستي.
لزده کړو محروم انجونو سره د زړه خواله په هیلا پادکاست کې
هر دوشنبه د سهار په 8:30 او هر چهارشنبه د سهار په 10:30 ل آزادی رادیو.
د نوریدونکو د پاکستان او نیوزیلند ترمنځ لوبه روانه ده چې پکې پاکستان ټیم اوس بیټنګ ته ولاړ دی او د یو کس په سوځېدو یې اته منډې کړې تر وسه پورې. دا د کرکټ تازه حال ورزو د افغانستان اړوند یو بل راپور ته د نورستان ډیری اوسیدونکي وایي د ټلیفون او انټرنیټ له اسانتیاو بې برخې دي. د دوی په وینا له خپلو دوستانو او خپلوانو سره د ټلیفوني خبرو او یا هم ورته د پیغام لیکلو لپاره په ساعتونو مزل کوي، څو داسې ځای ته ځانونه ورسوي چې د ټلیفون او انټرنیټ شبکې هلته کار کوي. په دې اړه لسیمیز موږ د همکار راپور ته خوښ شي.
د نورستان د کامدیش منډول برګي مټال وایګل او د نورو لری پرتو سیمو اوسیدونکي د انټرنیټي او تلیفوني اسانتیاو لنشتون شکایت کوي. د دوی په خبره چې د یادو خدماتو د نه موجودیت په وجه له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د ختیځ نورستان اوسیدونکي شفیق الله ساجد ازادي راډیو ته وویل،
د کام دیش ولسوالی کې 50 کلی لرو مونږ، یو مخابراتي شبکه لرو، هغه هم د کام دیش ولسوالی مرکزی کلی کې ده، چې هغه نه مونږ ته صرف 15 کلو کې زمو مخابراتي شبکه کار کوي. برګمټال ولسوالی کې 22 کلی لرو، 22 کلی په ساده کې یو پایا هغه هم د برګمټال ولسوالی مرکز کې ده. چپو نیکموک کې 4 کلو کې کار کوي، دیو کې هم د 2 کلو کې محدود ساحو کې کار کوي.
د مرکزی نورستان اوسیدونکو هم د ورته ستونزو سر لاسوګری واندی. دوی وای ډیرو کم زینو ته ټلیفوني او انټرنیټي خدمات رسول شوی، خو هغه هم په نشته حساب دی. د واما ولسوالۍ اوسیدونکو عبدالرزاق نظری،
پای ولاړې د خو بیا ټلیفون کار نه کوي، کوم ساحه ته به وځي یا کوم بام څنډې ته یا کوم اورښت ته غونډه کې لګېدل، لږ موبایل کلکې بیا دغه نه خبرې کوي. دومره ځای په جهت نظر ځکه چې اته یو وایس میسج نه کیږي.
خاغلی نظری راته وویل، د ټلیفون او انټرنیټ د کمزورتیا او نشټوالي سربیره یوې بلې جدي ستونزې سره هم مخ دي، او هغه په بیلابیلو ساحو کې د جلا جلا شبکو شتون دی. په وینا هر کلی یا ولسوالۍ ته چې ځي باید د هغه د پاره د جلا تلیفوني شبکې سیم کارت ولري. هغه د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت څخه غواړي چې د نورستان په څیر لري پروتو او غرنیو سیمو کې دي د ګڼو تلیفوني او انټرنیټي شبکو په ځای د یوې شبکې فعالیتونه زیات او قوي کړي، چې ورسره به دوی د ډیرو سیم کارتونو لپیرلو او ګرځولو خلاص شي. د نورستانیانو قومي شورا مشر امیر محمد ولسدری بیا ازادي راډیو ته وویل چې د ولایت 90% کلی او درې د مخابراتو او انټرنیټ له نعمت بے برخې دي.
90% کلیوال ساحه هم د خدمات نه بهرمند دي، او اکثرا تقریبا 90% ساحه اوس هم شبکات مخابراتي شتون نه لري. تاسو په ټول نورستان کې شته، او کم ځایونه کې چې په نورستان کې انټرنیټ کار کوي هغه اکثرا 2G دي، یعنی ولس مشکلات سره مواجه.
خاغلی ولزدری وای، نورستان له طبیخ کلاو ډکته او ډیره سیلانیانی د لیدلو لپاره زی، هر یو غواړي چې د خپل دوستانو او کورنۍ سره له همدې زرغونو او خپلو درو په ویډیو خبري وکړي، خو د انټرنیټ د کم سرعت او نشټوالي په وجه اوس دغه کار ناشونی دی. هغه د سرپرست حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ له وزارت غواړي چې نورستان کې د تلیفوني او انټرنیټي اسانتیاو په چمتو کولو کې دی زیاتې هڅې وکړي. په خبرې دې کار سره به د ګڼو کورنیو او بهرنیو سیلانیانو پام نورستان ته ورواوړي او له دې لارې به ځایي اوسیدونکو او حکومت ډیره ګټه ترلاسه کړي. د سرپرست حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت ویان څخه مو د نورستانیانو د شکایتونو او غوښتنو په اړه د ځواب ترلاسه کولو هڅه وکړه، خو د راپور خپرېدو پورې د ازادۍ راډیو پوښتنې ځواب نه کړې.
قدر منوریدون کو زمونږ خبری مجله هم دلته پای ته رسیږي. راپورونه د افغانستان اړوند له زمونږ همکار آرش ماین سره تعقیب